السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه مبارکه ده. د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد اوویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې د کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو برخې په تېره روغتیایي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویاندوی ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د مالي مرستو د کمېدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته برید کړی، 15 طالبان یې وژلي دي او 3 نور یې ټپیان کړي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالبان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټور وباله او وویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکاو په هوایی ملکی دګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکاو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لری پر یوې ناستوګنې سیمې د یوه نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې بی پیلوټ الوتکې ویشتلې، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د اف 14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا د یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو ته د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به د الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د اف 14 الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تیکواندو په نړیوالو سیالیو په پایلو به تر رسیدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نوی فستیوال کې چې 8 تنه افغان لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلو به تر رسید. د هیواد د تیکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلو به تر رسیدو پورې خپل دوه مهم سیالان په لوی توپیر سره مات کړي وو. د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیتونه په زیاتېدو دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعینو سره په ګډه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اسلام آباد پر لور د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننی مارش په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو. همداراز که وخت پاتې شو ستاسو غږیز پیغامونه به خپاره کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او بخې د بشري چارو همغږی کوونکی دانیل اندرس وای ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دې خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منی کیږي دی وای ک غواړو چې ټول افغان نارینه او خځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندویو کارکونکو ګډون په دې مرستو د دې پروژو په عملي کولو کې اړین دی په دې اړه نور جزئیات له حسیب تلاش دی ازادي رادیو له خبريال نه اورو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش سه
سلامونه په تاسې حال کې چې د ملګر ملتونو په اړوند ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړه په اړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو هڅو لا هم مثبت پایله نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وای ارمنو افغانو کورنیو ته د مرستو رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منع کیږي خغل اندرس په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوی ویلي ټول ارمنو افغان خزو او نارینه وو ته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی په بیان کې راغلی خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند یوازینی اړیکې په توګه کار کوي دا رول د دوی په وینا نه بل څوک ترلاسه کولای شي او نه هم بدلیدای شي په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند جوړنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د دوی په وینا د روان کال په پیل کې 14 میلیونه ارمنو کسانو ته د مرستې رسولو پلان په مارچ میاشت کې نه او په می میاشت کې 15 میلیونه ته راټیټ شوی دی په دې سربېره د 200 څخه زیات ګرځندر روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي چې لامل یې د بشری بنسټ په وینا لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د 2 میلیونو افغانانو لاسرسي محدود کیږي او محدود شوی دی په بیان کې راغلي چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوی وي خو که اضافي ملاتړ مالی او په ځنګړی توګه مالی ملاتړ تر لاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به هم ناشونی وي د طالبان حکومت وایي چې بلا مجاهد ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکو او د افغان میرمنو د ترګندونو په اړه چې دوی د کار غوښتنه کوي د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی خو وړاندې تر دې ویلي چې پر خزو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوالي باید د فشار په توګه ونه کاروي پایکته هم د طالبانو د افریقا په کور دننه او بهر په ځلونو غندل شوې ده او په خبرګون کې انګنو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یاد درول او یا هم کم کړی دي خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږین کوونکو د غرز ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس درې برخه جوړوي د ژوند دی پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او د شمیر په 13.5 کلونو کې 480 سلنه د په وینا زیات شوی دی د دغه راز خبرداري ورکړې دی چې د ژمي کې موسم کې به زیانمن افغانان له سخت لوګې ناروغۍ او اوان د مرګ له ګواښ سره مخ شي په غو ویلي نه غواړي داسې یو حالت پېښ شي خغلی اندرس له نړیوال غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرې نه کړي او د یو بشري ناورین د
رامنځته کېدو مخه ونیسي حسیب تلاش د ازادي راډیو خبريال وو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو د څرګندونو جزئیات او رول هغه ویلي دي چې اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د ښځو د ګډون مخه نیول کیږي او محدودیت پرې وځ کیږي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان خزو او جنونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعان وي په 13 کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځنګړی ډول په کور دننه په بیساري ډول زیات شوی دی د
دې سازمانونو پرون په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د دوهم کال په مناسبت د یو ګډ بیان په خپرولو سره ویلي دي چې افغانستان د محل د ښځو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکولو خدمات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو د تر سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي چې د طالبانو مشرتابه لخوا له ټولنې څخه د ښځو د سیستماتیک حذفولو تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځانګړي ډول په کور دننه په بېساري ډول زیات شوی دی. دغو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د دوه کلنېدو په مناسبت د طالبانو دوه کاله ستم په نوم د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکونې خدمتونه تقریبا هیڅ نشته. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشري هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د خوندیتوب سیستم له منځه وړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورني تاوتریخوالي یوې قرباني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له کورني تاوتریخوالي وروسته په دې وروستیو کې کله چې د طلاق دوسیې لپاره د طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته ورغلی هلته د میړه او د یادو ادارو له کارکوونکو له لورې له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. د بلخ ولایت یوې اوسیدونکې چې په خوا د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې داسې کوم سیستم نشته او دوی سره ډېر بد چلند کېږي او دې ته هم د میډیا او د کارکوونکو لخوا یې اخترونه ورکړل شوي وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال او مدافع وکیلې شګوفه کاکړ ازادي راډیو ته وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د مراجعو نشتون په کورونو کې د جنسیتي او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. د هغې په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ امن خونې او د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د ساتنې او د هغوی د حقوقي ستونزو د هواري لپاره مدافع وکیلان نشته. نوموړي زیاته کړه چې کورنیو او خلکو هغه ویره چې پخوا درلوده اوس یې نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو مړینه زیاته شوې ده. دغه شان ویل شوي چې طالبانو د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې 15 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو وړتیاوې محدوده کړي او د هغوی حقونه یې نقص کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي نړیواله ټولنه د دې شاهده ده چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه کړکېچ سره مخ دي. خو د دغو بنسټونو په وینا د بشریت پر ضد د ممکنه جنایتونو په اړه چې طالبانو د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کړي دي نړیوال غبرګون بې ګټې.
سنا کاکړ و چې راپور راکو. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان او پلویان د یوې لویې اعتراضیه غونډې د جوړولو لپاره اسلام آباد ته پر لاره دي، د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تلونو د روانو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین ویلي دي چې تر ټولو زیات مزاحمت په خیبر پښتونخوا کې ورته کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک د شیبال اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د کاروان څه خبر شته چې په کوم ځای کې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو کاروان؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ کاروان چې دی هغه اسلام آباد ته رانوتی نه دی. اسلام آباد نه بهر چې دی اسلام آباد ته یو چوک دی، په هغه چوک کې دی او دوی هم هغلته خپله جلسه شروع کړې ده. د پلان مطابق دوی جلسه د سترې محکمې سپریم کورټ مخې ته کېدل وو، خو هلته حکومت پرې نه خپل نو دوی هم هلته جلسه شروع کړه. البته هلته څه نیول ته کول نه دي شوي. په نورو ځایونو کې دوی چې راتل کله په لارو یا په اسلام آباد کې کم ځای هلته که څوک ورتل دا پولیس نیولي، خو هلته اوس هم جلسه دوام لري.
خټک صاحب، فکر کوم یو څه په انټرنیټ کې ستونزه شته. په هر حال پښتون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د څه لپاره جوړه کړې، غوښتنې او شعارونه کوم دي؟ خاتک صاحب موږ ستاسو آواز ښه نه اورو. فکر کوم که خپل موقعیت لږ بدل کړي کېدای شي چې یو څه په غږ کیفیت کې تغییر راشي. مهرباني وکړئ.
دا غونډه چې را جوړه شوې ده د دې بنیادی او لومړی مطالبه د امن ده.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک چې متاسفانه زمونږ اړیکه ورسره پرې شوله، ولی مونږ د ازادۍ رادیو د مشال څنګ له همکارانو او خبریالانو نه خبرونه ترلاسه کړي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې مخې ته نه وروسته له دې چې په دې ځای کې د دوی ممانعت وشو، له دې وروسته دوی پر جی ټي روډ یا جی ټي سړک باندې خپله احتجاجي جلسه پیل کړې ده. دا وروسته له هغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه غړي او پلویان د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ تر خپل دغو ټولو پلویانو او فعالانو سره د ترنول سیمې د قافلې په شکل کې د سپریم کورټ مخې ته روان شول، خو پولیسو ورته لاره بنده کړه او دوی پرې نه ښودل چې وړاندې ولاړ شي. پولیسو د دوه سړک هغه اړخ تړلی و چې پر کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و، خو د همدې سړک دوهم بیا د غورځنګ غړو خپله بند کړی وو او هلته یې خپله جلسه پیل کړې ده. د دې خبر تر خپرېدو پورې په جلسه کې د ویناوو لړۍ روانه ده. دا موضوع نوره هم شاربو د چارو له یو شنونکي سره، د پاکستان د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. شاهد صاحب، خبرونه ته راغلاست، ولې د پاکستان حکومت د دې مظاهرې چې خپل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې سوله ییزه ده او دوی د کوم لوی مزاحمت یا د تشدد پلان نه لري، د دوی د سوله ییزې مظاهرې مخه ولې نیول کیږي؟ هغه مخصوصا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتو چارواکو د دوی مخه نیولې.
مننه جی. دا د پښتون غورځنې تحریک چې کوم دی، دغه مشري منظور پښتین کوي او دغه غوښتنه ده دی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتی راشي، دلته د استحکام راشي. او دغه تحریک ور سره نور ګوندونه چې کوم دي، ملت پال ګوندونه، جمهوریت ګوندونه، دا ټول چې د ترهګرای په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو دغه په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، په هغه باندې شکمند دي. او دغه د غوښتنه ده چې دا قسمه پیخي کاغه په باجوړ کې د اوسنۍ 14 شوی ده، که په پیښور په پولیس لاین کې شوی ده، که دغه شان نور دا کم خلک چې په نخ کړې شوی دي هغه وشتې شي، نو دا هغه غواړي چې د تحقیقات وشي او په دې کې گرفتاری وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دادی وشي. او د دې غورځنګ په تاسو ته پته نه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورتحال په حق لباندې په خیبر پښتونخوا کې د 13 سلويختو کالو راسي د جګړې ماحول دی، دلته ترهګيري زیاتره. نو ځکه پوج نه غواړي یا د ریاستی داری نه غواړي چې د امن د پاره د اواز اوچت شي، ځکه که دلته امن راځي نو ارو مرو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وایي چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه همره نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
دا ګوره، دا سره چې دا اوس د اسلام آباد ته رسیدلی دي، نو په اسلام آباد کې هم دا د غورځنې د تحریک جدا خبر ده. خو زما معلومات دا دي چې نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او که په پنجاب کې دی، نو د پوج حکومت ته دلته کې سویلین حکومت او سویلین ادارې بالکل بے بس دي، بے وس دي، هر څه اختیارات د پوج سره دي. نو په دې وجه دوام چې کېدی شي د منظور پښتون دی خبرې سره زما اختلاف نشته. پوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، پوج په پنجاب کې هم دی. البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د پوج رویه نه ده، دا د پخوانه ده. دا دلته کې تاسو وګورئ، دلته چوکۍ دي، دلته کې رکاوټونه دي.
بله، شاید صاحب پختون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن یې تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل، دې هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
نه، تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کالو شو چې دا تحریک جوړ شوی دی. په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځ ته راغلی دی. نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان یې راویښ کړي دي د پوج خلاف، چې کوم تحفظات نو هغه د ناری په شکل کې دي. هغه یوازې د غورځن تحریک نه، بلکې پټولو سی پخوا د غورځن د تحریک نه وړاندې د ملت پالو ګوندونو چې کوم کاغه عوامي نېشنل ګوند او کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي و نه، هغه به دغه دا کول ټکونه کول په پوج باندې په ریاستي دارو. خو د غورځن تحریک سره دا لږ زیات شو. اوس چې کوم دن دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی ده، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستي دارو د ملټری اسټیبلشمنت خلاف غم غوسه زیاته شوی ده.
او شاهد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ ازادي دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خبرونه ډېر کوریج یا پوښښ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل ازادي نه دي، په خوام بندې وي، اوس هم بندې داسې ځینې ریاستي رسنۍ چې کوم دي نو هغه داوی کوي، خو حقیقت ته دې برعکس دی، بالکل پر رسنو ډېره زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریکو یا دغه شان چې کوم په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتل ګوندو یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسوري پاغي باندې دغه کوریج نکېږي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه شمیم شاهد، آزاد خبریال او د سیاسي چارو شنون کوي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د موقت بشری دهلیز لارې د اوکراین د غلو دانو لمړی کشتۍ نن د ترکیې بسفورس تنګي ته ورسېده. دا کشتۍ چې د هانګ کانګ بیرغ پرې لګېدلی و، تیره چهارشنبه په توره بحیره کې د اوکراین له تړلې شوې اودیسې بندر څخه حرکت کړی و. د ازادۍ راډیو زما همکاره فریدا سیال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا کښتۍ لا تر لسو میاشتو راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی و، د اودیسی په بندر کې بنده پاتې وه. کیف دا بشری دهلیز وروسته له هغې پرانیست چې روسیه تیره میاشت د اوکراین له بندرونو څخه د غلو دانو د صادراتو توافق ته راونه ګرځېده. دا توافق د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوی و. اوکراین ویلی لدی دهلیز څخه به نومړی د هغو کښتۍ و د تخلیې لپاره کار واخلي چې په بندرونو کې بندې پاتې وي. په همدې حال کې د دې دهلیز د نه خوندیتوب په اړه هم اندېښنې شته، ځکه روسیه په دې شکمنه ده چې اوکراین په دې کښتیو کې خپلو سرتیرو ته وسلې انتقالوي. د روسیې پوځ د یکشنبه په ورځ یوه ترکیې کښتۍ درولې او پلټلې ده. دا کښتۍ د اوکراین د دنیوب بندر په لور په حرکت کې وه. ترکیه لدې پیښې څو ورځې وروسته د پنجشنبه په ورځ په دې اړه خبرې وکړې او مسکو ته یې خبرداری ورکړ. د ترکیه د ولسمشرۍ دفتر ویلي د مسکو لوري ته مو خبرداری ورکړی چې لوړ ته هڅو چې په توره بهیره کې د دواړو لورو ترمنځ د شخړې سبب کیږي لاس واخلي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان له استرالیا غوښتي دي چې افغانانو ته بشر دوستانه ویزو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتونکو شمیر له نږدې 1300 څخه 20000 ته لوړ کړی دی. یو شمیر کسان چې د استرالیا د پناه غوښتنې کیسونه لري او دمګړۍ په درېمو هیوادونو کې ژوند کوي، د خپلې بې برخلیکۍ او اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه لري. نرګس مومند حسنزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلامونه وخت تاسو د درنو اوریدونکو په خیر. د بشري حقوقو د تر سازمان وايي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو په دوو کلونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت په پام سره د استرالیا فدرال حکومت باید افغان کډوالو ته بشري ویزې په ورکولو کې د نورو ویزو تر پرتله لومړی توګه ورکړي. دغه سازمان د پنځ شنبې د ورځې په راپور په بنسټ کې د دغه هیواد موخه د زیانمنو کسانو ژغورل وي، نو باید د کډوالو د بیا میشتدو پروګرام ته نوښت او سرعت ورکړي. دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او بشري ناورین ته په کتو استرالیا باید اداري تشریفات له منځه یوسي او کم یې کړي او هغه کسان لپاره د ویزې ورکولو ته لومړیتوب ورکړي چې ناهیلي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم زیاتوي چې استرالیا باید افغانانو لپاره ځانګړي بشردوستانه ویزې ورکولو ته چمتو اوسي، خو یو شمېر هغه کسان چې د استرالیا د پناه غوښتلو کیسونه لري او دمګړي په درېمو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، دوی د دې لپاره ناهلی نه خبرې کوي. دوی دا هم وایي چې داسې کسان هم شته چې د تیرې دوو کلونو درېنیمو کلونو هم دوی په پاکستان یا په نورو هیوادونو کې د دوی خپل سخت اقتصادي او د نورو ګڼو ستونزو سره چې په پاکستان کې لري لږې نه شکایت کوي. البته دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتلو شمېر له 10,000 څخه 20,000 ته لوړ کړی دی. د روان کال په پیل کې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې طالبانو له خوا د رامنځته شویو خنډونو د هغه کسانو لپاره چې دی استرالیا کې ستنه لري دا پیسې دي ګرځي چې دوی د اوس مهال لپاره دوی د هغه کسانو لپاره چې استرالیا کې ستنه لري په سمه توګه به نه څیړل کیږي. د څو وخت لپاره ای طالبانو وخت راسیده ورسته په زرګونه افغانان چې له بهرنیو سازمانونو او موسسو سره دوی کار کوي اکثرا د خلک نور هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو ځینې کول وکولای شي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. ځینې داسې کسان دي چې غوی لا هم په درې هیوادونو کې خپل د کیسونو د پروسس لپاره پاتې دي.
نرگس مومند حسن زئی و چی راپور راکو. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته یوازې څو شیبې پاتې دي، خو په دې څو شیبو کې چې له تاسو سره یو د ازادي رادیو خبريال بختیار ساحل تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. د پاکستان ملي لوبډله هم له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو د لوبولو لپاره د سریلانکا هم بنټوټا ښار ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبډله 13 ورځې یاد ښار ته ورسېدلې ده. د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي او افغان لوبډله بیا یو اونۍ وړاندې د لاغوره چمتووالي په موخه سریلانکا ته تللې ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلو ترمنځ لومړنۍ سیالي د اګست په 22مه نیټه د راتلونکي سې شنبې په ورځ پیل شي. دواړه لوبډلې به د اګست په 24مه او 26مه نیټه دوه نورې سیالۍ ولوبوي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. د تکواندو نړیوالو سیالیو د الماس په فیسټیوال کې افغان لوبغاړي بیژن صدرزاده د خپل قزاقستاني سیال په ماتولو سره د 30 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو په قطار کې پیلو به ترسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې بیژن صدرزاده پیلو به تر رسیدو پورې خپلې دوه مهمې سیالۍ ګټلې دي. ښاغلی صدرزاده اوس د چانس لري چې یا اتلولي وګټي او یا هم دویم مقام ترلاسه کړي. ویل کېږي چې ډېر احتمال شته چې د صدرزاده په مقابل کې به د جنوبي کوریا سیالي ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال بختیال بختیار ساحل وبخنه غواړم چې سپورتي خبرونه یې اورول. قدرمن اوریدونکو له سپورتي خبرونو سره د دې خبرې مجلې تر پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.